السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم افغاني سری مشتي ټولنې د ترکیې له زلزله ځپلو سره د 4.5 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه د طالبانو د حکومت اړوند باختر اژانس خبر ورکړی چې دغه اندازه پیسې نن دوشنبه د سری مشتي مشر مولوي متي الحق خالص په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګین آی ته وسپارلې د طالبانو حکومت تر دې وړاندې له ترکیې او سوریې دواړو سره د زلزله ځپلو د لاسنیوي په موخه 15 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړې وه په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شمېر له 3 زرو اوښتی او د ملګرو ملتونو بشري چارو اټکل کړی چې مرګ ژوبله به 2 برابره وي په دغو هیوادونو کې لا هم تر خاورو لاندې د بند پاتو کسانو د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي رویټرز اژانس ویلي په دواړو هیوادونو کې د زلزلې د قربانیانو شمېر له 3 زرو څخه اوښتی دی دې ډله کې نږدې 1.5 زره په ترکیه او له 3.5 زرو ډېر په سوریه کې مړه شوي دي په غازی انتیب ښار کې نن یوه 40 کلنه میرمن یوه اونۍ وروسته تر خاورو لاندې ژوندۍ راایستل شوې او په قهرمان مرش کې هم ژغورونکو په یوه ودانۍ کې له دریو بندو پاتو شو مور لور او نوي زیږېدلې ماشوم سره اړیکه ټینګه کړې ده د ژغورنې له عملیاتو سره هممهاله ژغورونکو ډلو او ځایي اوسېدونکو ویلي چې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره له ورانو شوو ودانیو او سوداګریزو ځایونو د غلا پېښې ډېرې شوې دي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي له لوټمارانو به جدي حساب کتاب وشي د ترکیې په ځینو ښارونو له هغې ډلې مالاتیا او هاتای کې هم ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله او درانه مالي تاوانونه اوښتي دي د سالنګ لوی لار د واورو او طوفانونو له کبله د باروړونکو موټرو په مخ بنده شوې ده د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل چې مسافروړونکي موټر پر دغې لار له چینونو سره تګ راتګ کولی شي هغه زیاته کړه چې د سالنګونو شاوخوا 15 کیلومتره سړک له واورو او کنګلونو ډک دی د سالنګ په شمال کې له تیرې شپې راهیسې واوره وري او طوفانونه هم ورسره روان دي اټکل دا دی چې د ورځې په ترڅ کې به هم د واورې ورښت دوام پیدا کړي له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته غواګیست د افغانستان بانک اعلان کړی دی چې نن یې د بشري مرستو 40 میلیونه ډالري بسته افغانستان ته رسیدلی ده دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه 40 میلیونه ډالره یو خصوصي بانک ته سپارل شوي دي تیره یکشنبه هم د افغانستان بانک کابل ته د 40 میلیونه ډالرو د بستې د رسیدلو خبر ورکړی وو تر هغې وړاندې څو اونۍ په کابل کې رپورټونه خپاره شوي وو چې د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو بستې افغانستان ته نه دي رسیدلي د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي وو چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د خاص پروازونو د نشتوالي په سبب د دغو بستو انتقال ځنډېدلی دی او د پاکستان په ندیرشو ولسوالیو کې نن د ماشومانو د ګزڼې پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو په دغه کمپاین کې به د افغانستان پولې ته نږدې سیمو د افغان کډوالو کمپونو او په ملتان کې د پنجاب ځایي کوچیانو نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته کور په کور د واکسین څاڅکي ورکړل شي د جرمني جی پی اژانس ویلي دغه کمپاین وروسته تر دې پیل شو چې د پاکستاني چارواکو د شواهدو له مخې په لاهور کې د ګزڼې یوه پیښه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې له دې ویروس سره تړلې وبلل شوه له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي اوس به ورشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر راپور مدد چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لکړو مداسې نخ کاری چې دوی د پراوان جون او خزو لګول شوی بندیزونه لیرې کړی پام دی آل کې ځینی افغان جونې لنړیوال ټولنی غواړي
نړیوال دی خپل بشری مرستې تر هغه وخت پورې وزن دی تر څو چې د افغان جونو پر مخ محدودیتونه نه ولري شي
د بشری حقوقو یو شمیر فعالان او شنون کې بیا د طالبانو سغدریزو ته پکتو وای
تاسو سیاسي اسلام ورته وای دا فقط قدرت او سیاسي قدرت چې طالبان دې دي نه استفاده کوي متاسفانه د شریعت په نوم د اسلام په نوم ډیر څه دوی د خپل ګټو په خاطر استعمالوي
کابل خاریان وای له ورستیو سیاسي بدلونو راځي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ټول کور په پور چلوي
قرض هم د یو چا نه واخلو بیرته نه شي کولای چې دغه قرض پیسې بیرته ورکړو ورته
در دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لکړنو داسې ښکاری چې دوی پر افغان جون او خزو لګول شوی بندیزونه نه لري کوي. دغه سازمان پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي طالبان هم دا ډول په ټولنه کې د خزو په وړاندې ځپون کې څرګندونې کوي چې هغوی د نارینه او تابع یا هم د دویم جنس په توګه معرفي کوي. اخوا یو شمیر افغان جون او خزی وایي په دوی د طالبانو لخوا د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. جزئیات له امید ظهیر مل اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د روان کړکیچ مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی، ځکه دوی په خپلو سخت دریځو کړنلارو د لوی ناورین د راتلو لپاره زمینه برابره کړې ده. دې سازمان پرون ناوخته په خپل راپور کې لیکلي هیڅ نخ کاری چې طالبان په افغان جونو خوځو لګېدلې بندیزونه لري کړي، ځکه د دې سازمان په باور طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان په ښکاره د خصوصو پاړه داسې څرګندونې کوي چې دوی دویم جنس یا هم د نارینه او تابع معرفي کوي، په داسې حال کې چې د افغان جنو خصوصو د حقوقو خوندیتوب په ځانګړي ډول د زده کړو او کار پاړه د اسلامي همکاریو سازمان او د نړۍ د اکثریت مسلمانو هیوادونو د مشرانو غوښتنې رد کړي دي. طالب ویاندویانو د دې راپور پاړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو لګول شویو بندیزونو په افغانستان کې بشري ناورین ته هم لار پرانستې او لامل یې ډیر خیریه او بشرپاله مؤسسو په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي دي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغانستان لویه برخه نفوس له سباندې یو کال راهیسې د خوړو له نه خوندیتوب او خوارځواکۍ سره مخ دی او 40 میلیونه خلک همدا اوس خواړه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په دوی ته طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بیړنیو او عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. د کندهار یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کول په دې معنی نه دي چې د اسلامي شریعت خلاف فعالیتونه دي اجرا کړل سي، بلکې دا د اوسني عصر ضرورت دی. نړیوال دي خپل بشري مرستې تر هغه وخت پورې وځنډوي تر څو چې د افغان نجونو پر مخ دا محدودیتونه نه وي لرې شوي.
یو بل قبل میشته هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي تر هغه چې فشارونه زیات نشي طالبان به افغان جنو خصوصو سره تعامل ونه کړي.
د صورت کې هم
ټوله هیله درلوده چې طالبان بدل شوي او افغان جنو او خصوصو سره به ښه چلند کوي، خو دوی نه دي بدل شوي. 40 کال وړاندې چې پنجون او خصوصو کوم ظلم کاوه اوس یې هم کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ګوندیانو او د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې پر طالبان فشار راولي څو دوی لومړی په بشری ادارو کې د ښوونکو، روغتیایي او ملکی کارکوونکو په توګه د ښځو کار بندیز ختم کړي، پسې په ثانوي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو د تعلیم له مخنیوي لاس واخلي او په پای کې خپل ټول هغه بندیزونه چې د ښځو حقونه محدودوي لري کړي. د بشری حقوقو څار سازمان وایي د افغانستان د بشری حقوقو خوندیتوب نه یوازې اخلاقي اړتیا او قانوني مکلفیت دی، بلکې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، ځکه د دې ادارې له قوله دا هیواد تر هغه له سورو بحرانونو نه شي خلاصې دی چې ټول وګړي آزاد نه وي.
و امر دل چې د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د طالبانو له ورستو اقداماتو داسې ښکاري چې دوی نه غواړي پر ښځو بندیزونه لیرې کړي. دغه سازمان په خبره طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. په همدې ارتباط زموږ همکار اجمل تورمان د بشري حقوقو له یو فعال شنونکي او د پانتون له پخواني استاد پوهاند محمد بشیر دودیال سره مرکه کړې ده. ښاغلي دودیال، په سر کې په دې اړه چې آیا رښتیا هم طالبان خپلې پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي وویل
د خلکو سیاسي اسلام نوم ورکړی ده، یا زمونږ هغه ټول هغه شرعي احکام چې هغه قرآن محور، حدیث محور او د فقهاو د توافق وړ دي زمونږ عنعنوي اسلام، هغه د پلرو جنکو اسلام ده. خلکو هغه پېژندلي او هغه ته احترام لري، هغه شریعت بالکل هیڅ مشکل نه لري. اما دغه چې سیاسي اسلام ورته وایي دا فقط قدرت ده او سیاسي قدرت ده چې طالبان هم د دې نه استفاده کوي. متاسفانه د شریعت په نوم، د اسلام په نوم ډېر څه دوی د خپل ګټو په خاطر استعمالوي. دا د ښځو حقوق دی، د مطبوعاتو ازادي، دا د ګوندونو جوړول، د مظاهراتو جوړول، د انتقاد کول، دا ټول په اسلام کې روا دي. د بشر حقوقو هم اعلان کړی دي. د دې نه بر علاوه د اسلام د بشر حقوق موږ لرو. د اسلام د بشر حقوق اعلامیه نشر شوې وه، ټولو اسلامي هیوادو پرې باندې توافق کړی ده. په هغه کې هم دغه ټولې ازادیګانې شته دي، دوی حتی هغه هم نه مني متاسفانه.
دوجل صاحب، دغه سازمان ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان خپل پلانونه بدل کړي، آیا ستاسې په اند رښتیا هم داسې نه ښکاري چې دوی د خپل لیدلوري په خپلو کړنلارو او خپلو کړوړو کې بدلون راولي؟
له قراینو او د نخو نښانو او د روزانه چې موږ ګورو، د طالبانو سیاست، د دوی عمل، د دوی کړو چې موږ ګورو، دوی دغه خپل ډیر خشن برخورد، دغه افراطیت، دغه چې خلک نیسي، خلک بندیانوي، دا ډیر زیات تشدد کوي. دی نه موږ ګورو چې داسې کوم برنامه او پلان نه لري چې دوی به لږ اعتدال خواته راشي، دوی به هغه واقعي اسلام ته راشي، دوی به د قرآن احکامو او زموږ د مبارک پیغمبر احادیثو ته به تابعیت وښي. دا نه ده، دا عیناً هغه بوکو حرام په سودان کې او د داعش په نورو ملکونو، سوریه په دې کې کوم ناوړه اعمال چې کړي دي، دوی هم هغسې اعمال ترسره کوي او دا شلو کلو کې موږ لیدل او اوس هم دغسې. دا هسې خوشحالي وه چې طالبان معتدل شوي دي او ښه شوي دي او تغییر یې کړی ده. دا په هماغه وخت کې هم خلکو نه منله، دا هسې افواه وه، دا هسې فریب وو. هماغه خلک دي او دغه د شل کال مخکې چې اوس بیا راغلي دي او تر هغه نه اضافه او دا د اعمالو تشدد اوس دا ده چې نړیواله ټولنه ورته چپ ده. هغه وخت کې څوک چپ نه وو، ټول انتقاد پرې باندې کوو، ملت هم جرأت درلود. اما اوس دومره قوي شوي چې ملت هم جرأت نه لري او نړیوال هم ورته حیران پاتې.
څه فکر کوئ دودیال صاحب، آیا نړیوالې ټولنې د طالبانو د کړنو د بدلیدو لپاره تر اوسه پورې هغه لازم فشارونه په دوی نه دي راوستي؟
دا چې نړیواله ټولنه اوس داسې د حرکت کې یاسې وایي چې موږ فشار پرې راوړو، دا فشار په هېڅ صورت سره کافي نه ده. کوم فشار یې راوړی نه ده. هغه د تاسو ګورئ مرستې را روانې دي، ډالر را روان دي، طالبان حمایه کېږي، روحیه ورکول کېږي، ملاتړ کېږي، د سیاسي لحاظه، د مادي لحاظه، او ملت تر پښو لاندې شو. که د نړیوالې ټولنې، که د امریکې د متحده ایالاتو، که د پیسو د جهاني صندوق دا کومکونه او دا حمایه، دا ملاتړ نه وای، دوی به هېڅکله دومره په جرأت سره دا هر څه، دا حقوق، د بشر کرامت، دا باید نه تر پښو لاندې کول. اما ګورو چې هغه د تر پښو لاندې کوي، متاسفانه.
پوهان بشیر دودیالو د طالبانو د سخت دریځو په اړه او دا چې د بشري حقوقو څار سازمان کومه اعلامیه ورکړې، په دې اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې راډیو خپل ډیر اوریدونکي له نورو رسنیو لکه ټلویزیون او انټرنیټ سره ویشلې دي، چې د غږ تر څنګ تصویر هم لري. خو په افغانستان کې بیا ډېرې راډیوګانې د اقتصادي ستونزو یا د واکمنو شرایطو له کبله بندې شوې دي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 40% راډیوګانو فعالیت درولی دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې په افغانستان کې تر 300 ډیرو راډیوګانو خبرونې کولې. دا خبره د رسنیو د ملاتړ د مؤسسو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړي او په افغانستان کې د سفمایا د جنوبي اسیا د خبریالانو د ټولنې مسؤول زیابومیا له اسمت څاروان سره په دې مرکه کې وکړه.
مخکې له دې نه چې جمهوریت سقوط وکړي، یعنی په شل کلنه جمهوریت دوره کې، د نورو رسنیو تر څنګ د راډیوګانو تاسیس او د راډیوګانو ایجاد په خورا سرعت سره مخ په وړاندې روانو. په تیرو شلو کلو کې افغانستان کې 300 راډیو چینل او څلغه جملې څلیرویست دولتي سټیشن نو نشرات کول په ولایتو په کابل کې، مطابق نور خصوصي چینلونه و چې د مؤسساتو او یا هم د شرکتونو له خوا جوړ شوي و.
بومیا صاحب، لدیش میره چې تاسو یې یادونه وکړئ، یعنی 300 راډیوګانو څخه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته اوس څومره راډیوګانې لا هم پاتې دي او فعالیت کوي؟
د طالبانو پراتک سره او د جمهوریت په سقوط سره تقریبا 9% په شاوخوا کې راډیوګانو د بلا بلو عواملو په نتیجه کې سقوط وکاو او دا مهال موږ له یو سلاویا کمې راډیوګانې لرو چې فعالیت لري، یعنې د درې سوو وو چینلونو نه یو سلاویا چینل پاتې دي چې فعالیت لري، نور متبقي ټول سقوط شوي دي.
زیا بومیاو چې په افغانستان کې د رسنیو د اوسنی وضعیت په ارتباط له موږ سره خبرې کولې. البته دا مرکه د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د آزادي راډیو سره ښاغلی بومیا وکړه.
د بیان آزادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وربشو کابل ته هلته د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې کورنۍ د طالبانو له حکومت په مشرۍ کابل ښاروالۍ لخوا د ښاروالۍ د ماستر پلان د پلي کېدو له امله تخریب شوي شکایت کوي چې تاوان یې نه دی ورکړی. ځینې نور بیا وایي دوی ته د کور د ورانولو په بدل کې دومره پیسې ورکړي چې بل کور پرې ګراو کولی هم نه شي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د طالبانو د حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ لخوا د ښاري ماستر پلان تطبیق دغه کورنیو نیوکې راپارولي چې کورونه د عمومي واټونو په مسیر برابر شوي او تخریب شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکی حبیب الله وایي چې کورې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا تخریب شوی، خو په بدل کې لږې پیسې ورکړي دي.
دولت دا مسؤلیت لري په کوم سیمو کې چې د خلکو جایدادونه ورانوي تاوان په سمه توګه بیرته ورکړي. موږ کورونه په ډیرو پیسو جوړ کړي وو، ښاروالي اوس ته تاوان پیسې لږ راکړي دي، دومره چې ګروي هم نه ورباندې کیږي.
خو نوموړي دا ونه ویل چې د کور په جوړولو څومره پیسې لګولي او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي څومره ورکړي دي. د کابل ښار د چوراهي قنبر سیمه یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې ښاروالي ورسره د تاوان د ورکولو ژمنه کړې خو تر اوسه ورته پیسې نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت په مشرۍ کابل ښاروالۍ وایي چې ډیرو دغو خلکو د خپلو کورونو پیسې اخیستې دي. د دې ادارې وایاند نعمت الله بارکزي د خلکو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کورونه چې د سړک د جوړېدو په ځای کې دي د کابل ښاروالۍ لخوا استملاک کیږي. د خوشحال خان د جیم برخې، د شیرپور سړک، د وزیر اکبر خان سړک، د خیرخانې د سړک کودل سړک، د ټولو کورنیو یو شمېر پیسې ترلاسه کړي دي. د یو شمېر خلکو چې کار یې تر پروسس لاندې دی هغه باید بشپړ شي او اسناد یې وکتل شي، او هغه کسان چې د میراث په برخه کې ستونزې لري د محکمې له لارې باید حل کړي. وروسته له هغې د کابل ښاروالۍ اجرات کوي.
ښاغلی بارکزي د خلکو د اندېښنو په اړه چې وایي د کور د تخریب په بدل کې کمې پیسې ورکول کیږي ویل هغو کسانو چې په شخصي ځمکو یې کورونه جوړ کړي وو هم د ودانۍ او هم د ځمکې پیسې ورکول کیږي، خو کومو خلکو چې په دولتي ځمکه کور جوړ کړی وو یوازې د ودانۍ د تخریب پیسې اخیستلی شي. مخکې بیا د کابل او مزار شریف یو شمېر ښاریانو د طالبانو د حکومت د ښاروالیو د فعالیت په څرنګوالي نیوکه کړې وه او ویلي وو چې د دوی بودیجه د څلور لارو او ګلدانونو په تخریب او بیا جوړولو لګول کیږي او د خلکو لومړیتوبونه په پام کې نه نیول کیږي.
په کابل کې به تم شو. هلته د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې له بدو اقتصادي شرایطو کړیږي او خپل ټول کور او ژوند په پورونو چلوي. یو شمېر دوکانداران بیا وایي دا چې خلک له دوی پور کوي او په وخت بیرته خپل پورونه نشي پور پرې کولی، د دوی کار یې هم له ستونزو سره مخ کړی دی. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي تر څنګ د بېوزلۍ او بیکاری زیاتوالي خلک اړ کړي چې پور وکړي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. وشت کلن جلال د پلازمینې کابل اوسیدونکی دی چې په پروان نسی سیمه کې اوسیږي. جلال وایي اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او په دې فکر دی چې څنګه خپل پورونه پرې کړي.
ستونزې ډېرې شوې دي، ورځ په ورځ ډېریږي او نه پوهیږو چې څنګه وکړو د مشکلاتو سره څه رقم حل کړو. یو د اقتصادي بخش دی چې د اقتصادي ورځ په ورځ ډیره خرابیږي. مونږ د اورو وریجو وسایلو پیسې نه لرو، هغه هم چې د خوراکو، نو کله چې هغه د قرض هم د یو چانه واخلو بیرته نشي کولی چې د هغه قرض پیسې بیرته ورکړو. ورته
یو شمیر هټیوال هم وایي دا چې خلک پورونه ډیر کوي او په وخت یې نه ورکوي د دوی کاري له ستونزو سره مخ کړی.
او زما کاروبار هم ډیر خراب شوی دی، ځکه چې ټول سودا چې ورځ کوم 50% په قرض 50% په نخته دی.
عمران د کابل په سلیم کاروان سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په میاشت کې کا پور وړي ورته پور راوړي.
نن کاروبار په د حکومت کې لږ ضعیف شوی دی، ځکه چې بازارونه ډېر خراب شوی دی. دلته چې هر څوک زما سودا واخلي، دوکاندارانو خلکو هر څوک چې وی راځي ټولو په قرض واخلي، او خلکو چې په قرض سودا واخلي و ورته وایو چې ما پیسې ورکوي پنځشنبه ورځ کا آخر میاشت کې ورکوم، او هفته چې پوره شي چې میاشت پوره شي ورته وایو وروره پیسې ورکوي. اسلاف نه دی کله کاروبار نشته، پیسې نشته، همداسې خبره کوي او نور سودا هم واخلي.
حسیب الله بیا د کابل په شهر نو سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په 350 کسان ورنه په پور سودا اخلي.
قبل از سقوط حکومت بازار ما بهتر
د پخوانی حکومت له سقوط څخه مخکې بازار خو او زموږ خرڅلاو هم ډیرو کور بیخینه وو. اوس اویا سلنه کار مو په پور دی. د خرڅلاو کچه ډیره ټیټه ده. زموږ خرڅلاو له 50 سلنې څخه راټیټ شوی دی.
50% هم کمتر شده فروشات ما.
په کابل کې خلک او هټیوال په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو اندېښمن دي چې تر مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او بشري مرستو ته د اړتیا په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د تېرې چهارشنبې په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یوه راپور کې وویل چې د تېر کال په پرتله مرستو ته د اړمنو افغانانو شمېر 14% ډېر شوی دی. دغه سازمان ویلي وو چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمېر 24.3 میلیونه وو، خو سږ کال دغه شمېر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی د ښوونځي د ملګري شازیه رمضان په باب د ګورډن براون لیکنه خپره کړې ده چې په څه ډول په پاکستان کې له تعلیمه بې برخې سوي افغان جنو ته بسپنه ټولوي. ګورډن براون چې د برتانیا د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې او اوس د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دي، لکه شازیه په 2012 کال کې د 14 کلنۍ پر مهال خپل ملګری ملال یوسفزی سره شونځي تتله. کله چې پر ملال یوسفزی په سوات کې حمله وسوه شازیه هم ټپي سوه، خو د ملال رغېدو میاشتې وخت واخیست. په ګارډین کې د ګورډن براون په لیکنه شازیه چې اوس د برتانیا د ایډنبرګ پوهنتون د نرسنګ په برخه کې لوړې زده کړې کوي تر څنګ افغان جنو ته بسپنه ټولوي. د لیکوال په وینا له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړې نجونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولای. په تیر ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته طالبانو د ښځو او نجونو تګ هم منع کړ. د ګورډن براون په لیکنه راغلی چې دا مهال په افغانستان کې 5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې دي او په عاجل ډول ملاتړ ته اړتیا لري. لیکوال زیاتوي له دغو نجونو ګڼو یې خطرونه پر ځان منلي او د کابل لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي هم دي. شازیه ویلي د خپل پوهنتون په ټولګیو کې د پاکستان غیریه ادارو ته بس پنه ټولوي چې دغه ادارې په پټه خو په اغیزناک ډول له تعلیمه د بې برخې پاتې سویو افغان جنو مرسته کوي. لیکوال وایي ګڼې افغان جنې مجبور سوي چې پاکستان ته واوړي او هلته د 23 میلیونه نورو کوچنیانو تر څنګ خپل زده کړو ته دوام ورکړي. له هندوستانه خبرېدونکي فرست پوسټ ورځپاڼې په دې باب لیکنه خپره کړې چې په کابل کې د هند تر څنګ د ایران او چین پر سفارتونو د داعش د خراسان څانګې د حملو ګواښ پیښ دی. د ورځپاڼې په لیکنه د ملګرو ملتونو په یوه راپور کې د دې کار هدف دا ښودل سوی چې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو اړیکې کمزورې سي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د راپور یوه برخه راخیستې چې پکښې ویل سوي د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې د چین، هند او ایران پر سفارتونو د دغو تروریستي حملو خبرداري ورکړې دي. لکه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه، د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلې دي. د فرست پوسټ د مقالې لیکوال وایي داعش ډله اوس له طالبانو سره په هغه بڼه په جګړه بوخته ده چې یو وخت طالبان د افغانستان له تیر حکومت سره بوخت وو. لیکوال وایي داعش په داسې ډیر ژر طالبانو ته کومه ننګونه پیښ نه کړې، خو بیا به هم په اوږده مهال کې د دوی حکومت ته یو خطر پیښ کړي. مقاله وای د دایښ خراسان څنګ د اگست میاشتې پر 15 د روسیې پر سفارت ته حمله مسؤلیت هم منلې دي. په دسمبر میاشت کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم د حمله مسؤلیت و مانه او کابل کې پر هغه هوټل هم حمله کړې و چې چینایي وګړي پکښ اوسېدل.
ورزو نورستان ته د نورستان د سړو سیمو اوسیدونکو وای د کورونو ګرمولو لپاره هر کال په سلګونو ټنه لرګي سوځوي او دوی اړ دي چې یاد لرګي د ځنګلونو د وهلو لارې پوره کړي چې همدې کار شنه ساحه او ځنګلونو د ختمېدو غاخ سره مخ کړي دي. دوی حکومت غواړي چې ورته د لرګي سوځولو پر ځای بل بدیل پیدا کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د نورستان د یخو سیمو اوسیدونکو وای په اوړي او ژمي کې د کوټو تودولو لپاره سلګونه ټنه لرګي سوځوي او خلک اړ دي چې د دې کار لپاره ځنګلونه ووهي. د دوی په خبره چې د ځنګلونو وهلو سره زرغونی سیمې د ختمېدو ګواښ سره مخ دي. د برګي مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله آزادی راډیو ته وویل
یوازې لرګو سره استفاده کیږي، نور داسې بدیل دغه نه لرو چې نور شیان نه استفاده وشي، یا ګاز وي یا برق مکمل وي. د سوزن توکي ټول همدغه د ځنګلونو خلق ونی ماته او راوړي ده. هر کور کې کم از کم 15 و موټر لرګي پکاري د ژمي لپاره ځنګلونه وهل کیږي.
د مرکز پارون اوسیدونکو خلیل الرحمن وای کچیرته د کورونو ګرمولو او اخلی پخلی لپاره د لرګي او سوځولو پر ځای ورته بل بدیل پیدا شي نو د ځنګلونو وهلو مخنیوي اسانه دي.
ځنګل ساتنه د پر بدیل لار خو معلوم لار ده چې دلته باید نورستان ولایت د ډېر خو بلري چې دا غوبونه بندونه جوړ شي او برق تولید شي. او دغه رنګ د سولر سیستم نن سبا پرمختللې پروګرام ده، خلکو سره سولر برخه کې همکاري وشي، باید د سولر نه ګټه واخلي خلک. دغه ځنګلونو ساتنو لرګي ونه سوځي ځنګلونه وهي.
په نورستان کې چارواکي بیوي مشرانی هڅه کوي چې د ولایت اوبه په سمتوګه مهار کړي، برېښنا بندونه پر جوړ او خلکو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د یاد ولایت ویان سیف الدین لټون آزادی راډیو ته وویل
د اوبو او برېښنا وزیر د نورستان والی سره ژمنه کړې ده چې د نورستان د اوبو په مدیریت کې او دغه اوبو نه د ګټې اخیستنې لپاره د ولسونو ته د ګټې رسونې په موخه یو شمېر پروژې په پلان کې لري. له دغې ناستې وروسته پارون کلیو ته د برېښنا د لیږلو یوه پروژه منظور شوې ده چې د $6,00,000 په ارزښت به د پارون کلو ته برېښنا ولېږدول شي د مرکز نه.
د نورستان د یخو سیمو اوسیدونکو په داسې حال کې د کورونو تودولو لپاره د برېښنایي اسانتیاو چمتو کولو او د ځنګلونو د ژغورلو غوښتنه کوي چې د هیواد ډېرې برخې د برېښنا او د سون موادو کمی سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونی کې هلی زه د کندهار تاسو ته دغه میسج پرېږدم. دلته په کندهار کې لکه مخکې چې څنګه د موسسو اړوند مشکلات و اوس هم موجود دي. ستاسو مثال په تاور سره مخکې په 100% کې بیا 100% یا د والی جیب ته تله، یا د کومندان امنیت جیب ته تله، یا د بل کومندان اوس هم هغه رقم کیسې شروع دي. او بل د مثال په تاور سره لکه د رئیس الوزرا وراره مقصد د موسسه راوباسي د خپل شخصي کار په لګښت کې رب کې، یا مقصد باغ دی، یا مزکه دی، یا بل دی، یا بل دی، غریب او کمزور او بیا وسه سړی پاته دی، هغه د هیڅ چا په یاد کیږي هم نه. او بل د سیب سراوخه د حکومت پر برابر باندې چې یا وایستونه لري، یا پیسې ونه لري، یا شناخونه لري، نسی کولای چې خپل داوا مختبي سي. عدالت ډیر کم دی، نسی کولای چې یو کمزور سړی، غریب سړی خپل داوا خپل حق طلب کی، یا تر قاضی پوری ځان ورسی، یا د حکومت تر لوړ پوړو چارواکو پوری ځان ورسوي. په میاشتو میاشتو به د ازغلې ستړي به نتیجه به هم نه کیوار. دا خو بل مشاهده ز دایم وینم، ز دلیته یم، ز حاضر یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورتونه دي راته لکی، د پاسپورتونو دی نو که راته اسانه کی، بهي سختي ده پر دې باندې. نو د پاسپورتونو مشتنه جوړیږي ورور، موږ خوران غریبان خلک یو، د کار خلک یو، موږ یو هیواد ته ځو نو هغه موږ ته پاسپورت نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه مې دا هیله ده چې دوی دې زما واسطه اسلامي امارت ته پورې ورسي.
ما د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه غوښتنه ده چې تاسو کوم کسان پر چک پوینټ باندې دروي هغه باید چک پوینټ په اصول او با خبره خلق وي او باید په خپل وظیفه پوه وي چې زما وظیفه څه ده. پرون غرمه د کندهار په عینومېنه کې یو کس د تلاشۍ پر مهال موټرسایکل ځغلولی او امنیتي ځواکونو ډزې پرې کړې. هغه یو بې ګناه 15 کلن ماشوم په شکې ولګېدی او سا یې ورکړه شهید شو. نو زما د امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو هغه خپل کم کسان چې پر چک پینټو باندې دروئ باید پوه کسان وي. مننه له ازادي راډیو څخه.